دوستانو ستړي مشه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په روسي کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټوري خبرې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو ادارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضره نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنګي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د غور چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه درې کارکوونکي او دوه پولیس چې په دې ولایت کې وسلوال وړي وو خوشي شوي دي. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومانو او د کونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن خیمه کې ګډون وکړ. او خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درستیز او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې لوی بل سره ویني. د خبرونو تفصیل. د غور چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه درې کارکوونکي او دوه پولیس چې په دې ولایت کې وسلوالو تښتولي وو خوشي شوي دي. دا پنځه کسان د دوشنبه په ورځ د غور مرکز فیروزکو ته نږدې د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو له برید وروسته اختطاف شول. د غور د امنیت قومندانۍ ویاند اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن سهار آزاد شول. که څه هم د غور والی ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي او پولیس طالبانو تښتولي خو دې ډلې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. په همدې حال کې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پنځه کسان وروسته تر هغې خوشي شول چې ژمنه ترې اخیستل شوې ده چې له دې وروسته به په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومانو او د کونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن په خیمه کې ګډون وکړ. د تحسن دا خیمه د جوزجان ولایت مدني فعالانو وهلې ده. د شبرغان د تحسن یوې فعالې کرشمه رادمنش ازادي راډیو ته وویل دوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته د عدالت غوښتنه وکړي. داعش ډلې یوه میاشت وړاندې په جوزجان کې یو 12 کلن هلک چې یوې امنیتي پوستې ته یې خواړه وړل ونیو او سر یې ته یې پرې کړ. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 دولت ضد وسلوال وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په ننګرهار، کونړ، خوست، فاریاب، زابل، هلمند، اروزګان، هرات، تخار او پکتیا ولایتونو کې شوي دي. ښاغلي رادمنش ویل د دې عملیاتو یو هدف د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګښت او د ناامنو سیمو تصفیه کول دي.
تا 24 ساعت گذشته ما 16 عملیات تصفیوی پلان شده و 68 عملیات خاص توسط کماندوهای قهرمان افغانستان در 11 ولایت انجام دادیم.
دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او هوایي پوځ هم برخه اخیستې ده. د افغان دولت د ضد وسلوالو تر اوسه پورې د دې عملیاتو په باب څه نه دي ویلي. په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له 40 ډیر افغان ډیپلوماټانو کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل په کاناډا په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت څه دی 19 پرونې ته وویل چې دغه کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی زیان اړولی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت او کمزور اقتصادي حالت د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی لامل ګڼي. خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درستیز او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې له یو بل سره ویني. ویلاری ګراسیموف او کرتس سکاپاروتی به د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. دغه راز ټاکل شوی ده چې د دواړه لوړرتبه پوځي قومندانان په اروپا کې د ناټو او روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه هم وغږیږي. تاس خبری اجانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې ګراسیموف او سکاپاروتی به د روسیې او ناټو ترمنځ د پوځي ټکر د مخنیوي په موضوع هم خبرې وکړي. د قرغیزستان ولسمشر سورون بایجان بیکوف نن وروسته تر هغې د دې هیواد حکومت منحل کړ چې پارلمان د صدراعظم سپر ایساکوف کابینې ته د نه باور رایه ورکړه، خو د ولسمشر د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به د کابینې غړي خپل کار ته دوام ورکړي. قرغیزستان چې د منځنۍ آسیا یو وړوکی هیواد د شپږ میلیونه نفوس لري او د روسیې ځواکونو یوه اډه هم پکې ده، له 2010 کال راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ ښکار دی. او د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزارعچیانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیشن د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه 40 کسان توقیف کړي دي. د ارمنستان په پایتخت کې نن سهار بیا ګڼ شمېر مزارعچیان راغونډ شول او د دې هیواد د صدراعظم په توګه د سر سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی پر استزاد ولسی جرګې له ټینګار هم خبرو. دا به موږ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوم لیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضره نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنګي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او افغانستان پرله پسې له پاکستان وغوښتي چې په خپلو پولو کې دی د ترهګرو د زالو او پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. عصمت ساروان مو د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له وروستیو څرګندونو خبروي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون وایي ډېر هیوادونه په تېره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې متفاوتې ګټې لري، خو فکر کوي چې ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. ښاغلی شانون د امریکا شاخ ازبکي څانګې ته په مرکه کې وویل ټول هیوادونه په افغانستان کې د پخلاینې او سولې د پروسې پر اهمیت پوهیږي او هر هیواد خپل نفوذ او ګټو ته په پام کې بیل رول لوبولی شي. درست د پخلاینې د پروسې د برابرولو پر اهمیت پوهیږي چې هر هیواد پکې یو بیل رول لوبولی شي، خپلو ګټو او نفوذ ته په پام متفاوت رول. د په عین حال کې د روسیې، پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ راوستل اسانه کارونه باله ویل. دا د ډیپلوماسۍ چیلنج دی. دا داسې چیلنج دی چې موږ ورسره مخامخ یو. داسې چیلنج دی چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. ښاغلی شانون د افغانستان حالات د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل. ویویل افغانستان له دغو هیوادونو سره اوږده پوله لري. د ازبکستان په دې وستای چې د افغانستان پر سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره یې کانفرنس جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې د بیلابیلو هیوادونو ګټې سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ازبکستان کانفرنس د کابل د پروسې دوام و چې ولسمشر غنی پکې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل او د تاشکند په کانفرنس کې دا وړاندیزونه ټولې نړۍ ته اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل دوی د افغانستان په اړه له پاکستان سره ګټورې خبرې کړې او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې د پخلاینې له پراخ بهیر سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته پاکستان د امریکا له فشار سره مخامخ شو څو په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه بند کړي او دا ډله پخلاینې ته وهڅوي. امریکا په دې لړ کې پاکستان ته نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته وځنډوله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسي جرګه د دې هېواد د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي پر استثناء ټینګار کوي، یو لوړ پوړي دولتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوموړي استثناء تر ډیره پورې قانوني نه بلکې سلیقوي بڼه لري. د چارواکي دا هم ویلي دي چې ښایي ښاغلی ستانکزي د استثناء غونډې ته ورنه شي. په اړه نور تفصیل له کابل څخه د حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغان حکومت کې وسرچینه چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لکبلې نوم یا چی د پنځمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د اساسي قانون د یو نویوم یو د نویوم ماده لمخې ولسی جرګه یوازې کولای شي وزیران استیزا کړي. د سرچینې په خبره ولسی جرګه د دې صلاحیت نه لري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سری میشتي رئیس او لوی څارنوالي استیزا کړي. د سرچینې د معلوماتو لمخې ممکن حکومت ولسی جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخه ونیسي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي استیزا د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت د رئیس استیزا مناسب کار نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست وایي ښاغلی ستانکزی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون په غوښتنه استیزا کیږي.
ډیر د دې استیزا لیوال چې د رښتیا هم همایون او نور منګرو نیم چې ځاګانې ټولې کړي، هغه همایون را ټولې کړي دي د استیزا لپاره. نو دوی په خپل منځ کېدای شي امکان لري کوم ناخوالی خپل منځ کې ولري یا سیاسي رقابت خپل منځ کې ولري، خو زه بیا په ډاډه ویلی شم چې د ستانکزی صاحب یا رئیس امنیت چې د ستانکزی صاحب
تیره ورځ چهار شنبه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې عمومي غونډه کې وویل چې 8 وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د استیزا لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلي دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره استیزا د ولسی جرګې صلاحیت دی او رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهار شنبې په ورځ معصوم ستانکزی استیزا شي. که څه هم د ښاغلي ستانکزی د استیزا د لاملونو په اړه عبدالرؤف ابراهیمی جزئیات ورنه کړل، خو د جرګې یو شمېر غړي چې د استیزا غوښتونکي دي وایي دا چې ملي امنیت ولې تر ډیره د مهمو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید د ملي امنیت رئیس په اړه ځواب ووایي. اخوا اجرایه ریاست بیا وایي چې استیزا د ولسی جرګې حق دی او په دې موضوع کې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د تقابل مسله نه ده مطرح. د اجرایه ریاست ویاند مجیبالرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیزا یو عادي امر وباله. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې ولسی جرګه د وزیرانو د استیزا صلاحیت لري، خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا غیر قانوني ده. د حقوقي چارو کارپو خالد سادات:
ولسی جرګه فقط مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د 1 نویمې او 2 نویمې مادې پر اساس فقط وزیران استیزا کړي، او د اساسي قانون پر بنا باندې په د ملي امنیت د استیزا لپاره یا د ملي امنیت د رئیس لپاره په هیڅ صورت د استیزا وجود نه لري چې هغه د وکول چې باور راي د بیرته واخلي.
د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه، خو خالد سادات وایي چې د قانون پر اساس ولسی جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور راي ورکولای شي، اما د بیرته اخیستو واکین نه لري او یوازې ولسمشر کولای شي چې نوموړی له دندې لري کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی 19 پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه همدا نن هم په جمهوري ریاست کې بحث وشو چې له کومو لارو نه په استفادې عامه پوهاوی ډېر شي. یوسف خان زدرانی پاړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نویو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي یې په اړه وایي.
د شورا علما سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره،
په دې شورا لی صلح سره دی والیانو سره همدارنګه د تهرو طریق نه باغ اعلامیه یا هغه طریقې چې د خلکو هڅول شي چې هغه کې هغه به هم شنبه یک شنبه ورځ پهغون افغانستان کې او په کابل نه به شروع کېږي تلیفوني شبکې چې دي د دې طریق نه به هم خلکو ته پیامونه هڅول کېږي دغه شاید چې په دې راتلونکي ورځ هفته کې به سرعت پیدا کوي او ډېریږي به
دی وی په جمهوري ریاست کوم په دی اړه په یو غونډه کې بحث شوی چې لوکوم میکانیزمونو او لارو چارو نه په استفاده سره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ډېری دلی شي دا په داس حال کې ده چې په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د حکومت سیاسي مخالفین او عام خلک انتقاد کوي چې د رای ورکولو د نوم لیکنې بهیر سس روان دی او خلک په لازم اندازه نه دي هڅول شوي له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغېز به ولري
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمن ثابتېدای شي خو هغه چې ترسره شوي دي کافي نه وو په عین حال کې ډېر اغېزمن نه وو
د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر د تېرې شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی چې تر یوې میاشتې دوام وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لومړیو څلورو ورځو کې څه باندې شپږ اویا زره کسانو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې له دې سره د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدي چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي
په نظر په کافي اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ سوی بل اکثر عام پوهاوی هم ورکې دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکله سره یو ځای کړي دي له یو خوا خلک تذکره نه لري هسه اول به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا څه د نوملیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي دغه یوه هفته تېره سوې نه ده خلک شکایتونه لري نو خدای دې دوی زره بدل کړي او وخت هم څه وکړي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده خو ښاغلی هدي انتقاد کوي چې په ټوله کې د نوملیکنې د بهیر د پیل او انتخاباتو لپاره واقع بینانه پلان نه دی جوړ شوی او ډیر وخت ضایع شوی دی
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پر مخ وړي خو د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول عامه پوهاوی نه دی شوی نو ځکه دغلته د نوملیکنې بهیر ورو روان دی چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې یوازې 800 کسانو نوملیکنه کړې په دې اړه نور تفصیل له روح الانوري اورو
د کونړ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله د راتلونکو ټاکنو د پاره د عامه پوهاونې پروګرام ډیر کمزورې او په نشت حساب دی او تر دې دمه په مرکز اسدآباد کې زیات کسان په دې نه دي خبر چې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او کنه
زه محمد خالد د مرکز اوسیدونکو مې د کونړ ولایت د مرکز دلته د انتخاباتو د نوې پروسې لپاره عامه پوهاوی بیخي نه دی شوی خلکو تذکرې نه دي اخیستي دا حتی چې اوسه پورې خلکو ته د نوملیکنې مرکزونه هم نه دي معلوم په دې دا یو غټه عمده ستونزه ده د نوملیکنې په برخه کې انتخاباتو دفتر ته پکار دي چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي
حاجی محمد اسماعیل منیب وایي د نوملیکنې پس بهیر د عامه پوهاونې نشتوالی او د خزو د پاره په نامناسبو ځایونو کې د نوملیکنې محلونه جوړول د دې لامل شوی چې په یاد ولایت کې لږ خلک خپل نومونه ثبت کړي
تر اوسه پورې ولسونو ته دا عامه پوهاوی هم نه دی شوی چې دا ثبت نام د څه شي دی ډېر خلک دا فکر کوي چې دا ثبت نام کاندیدانو دی خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی دا د ولسي وګړو د پاره دی ان ولس په دې سره نه دی پویا بل دا چې محلونه ولس ته نه دی معلوم چې محلونه کم ځای کې دي غټه غلطي دا هم شوې ده چې د زنانو محلونه چې دي هغه په داسې ځایونو کې دي چې هغه ته زنانه نشي راتللی لکه د عمر خان لیسه شوله مساجد شولو داسې نور ځایونه سنایي لیسه ده
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاونې مسؤل سعادت الله مرزا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عامه پوهاونې د پاره دوه تنه مبلغین لري چې هغه ښځه او بل نارینه دي او په دوو کسانو دی یوې ملي پروسې عامه پوهونه ترسره کول مشکل کار دی.
زمونږ د دفتر دپاره مونږ دوه مبلغین لرو، یو نارینه یو ښځینه، هغه هغه فکر مونه تړلی دی او نور ګرځي په رسیتونو باندې هم ګرځي، او ښځینه چې هغه په دې کلو کې ګرځي که نه، خو د دې پروسې لپاره بیا د دې خلکو سره نور خو د دوه کسه د مټکورو خلکو خاني کېدو لپاره دوه کسې څومي.
هغه وایي همدا وجه ده چې په تیرو څلورو ورځو کې ایله اته سوه کسانو نمونه لیکلي دي.
یو اته سوه شوي نورې صاحب یاره بس داسې په دې اته سوه کې شپږ سوه به سړي او دا دوه سوه به ښځې.
سعادت الله میرزا له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو وغوښتل چې ټاکنو کې د ګډون دپاره نوملیکنې او د تذکیرو اخیستلو ته خلک وهڅوي، څو یا دا ملي پروسه کې په شرایطو ټول برابر کسان برخه واخلي.
ټولو خلکو ته پکار دي، خصوصا زمونږ کلونانو ته چې علما دي، هغه مدني ټولنې دي، رسنۍ دي، قومي مشران دي، ځوانان دي، ټول باید د دې پروسې کامیابۍ دپاره کار وکړي او خلک وهڅوي چې تذکیرې واخلي.
په کونړ کې د علماو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل د ملي پروسو په اړه خلکو ته عامه پوهونه کړې او اوس هم دیني عالمان د تذکیرو اخیستلو او د ټاکنو دپاره د نوملیکنې په برخه کې ویناوې کوي.
څوک چې نوملیکنه ونه کړي انتخابات خو به کېږي، خو فاسق پاجر به راځي مینځته، او که تذکیرې واغېستې او نوملیکنه وکړي نو دوی به تشخیص وکړي، یو ښه سړی به پارلمان ته راشي، یو ښه سړی به وکالت ته د شورا وکالت ته راشي، نوجوانان به وي، تعلیم یافته خلک به وي، د وطن دوسته به وي، او د وطن د هیواد د خدمت او د مخلوق د خدمت دپاره به جوګه وي.
په کونړ کې خلک او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین په داسې حال کې د نوملیکنې د پس بهیر او د عامه پوهونې له نشتوالي شکایت کوي چې تر اوسه په ټول هیواد کې ډیرو لږو کسانو نومونه لیکلي. که چیرته دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او نور خلک په عامه پوهونه کې برخه وانخلي، نو کېدای شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې کم کسان ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له شلو ډیر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنې شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کلوخیل په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت څه دی اونیزې خپرونې ته ویلي چې دې کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی سیان رسولی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضع او کمزور اقتصادي حالت د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی سبب بولي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. اغلی کړوخیل وویل چې د سیاسي پناه اخیستونکو په لیست کې هغه افغان سرپرست سفیر هم شامل دی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې دنده پای ته رسیدلې خو لا هم د خپلې کورنۍ سره په کاناډا کې اوسیږي.
زموږ څلور سفیر صاحبان چې هغوی د نور ملکونو هم تابعیت درلوده په کاناډا کې پاتې نه شول. خوشبختانه یو جنرال قصل بیرته راغی او سرجام څلور نور زموږ ډیپلوماتیک مامورین بیرته برگشت وکړلو، باقي برگشت نه دی کړی. نو ما سره دقیق امار نشته چې په څه تعداد، خو څومره چې ما ته ویل شوي تقریبا اغلب 2002 نه چې موږ خپل سیاسي نمانه ګلته شروع کړی تر اوسه پورې له شالو نه پورته کورنۍ بیرته رانغلی.
د اغلی کړوخیل په وینا دغه کار په کاناډا کې د افغان ډیپلوماټانو حیثیت ته زیان رسولی دی. نوموړي دا هم وایي چې کاناډا تیر کال پریکړه کړې چې نور به هغو افغان ډیپلوماټانو ته ویزه ورنکړي چې غواړي له خپلو کورنیو سره یو ځای هغه هیواد ته ولاړ شي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو سیاسي پناه اخیستل هغه ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخ دی او په دې اړه پرې انتقادونه شوي دي. تیر کال یو شمیر افغان رسنیو راپور ورکړ چې لسګونه افغان ډیپلوماټان د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته نه دي رسانه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې 203 افغان ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې ډیپلوماتیک ماموریت پای ته رسیدلی دغه وزارت ته نه دي رسانه شوي خو هیواد ته رسانه شوي دي. دا وخت افغانستان له اویاو نه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ځینې افغان ډیپلوماټان که څه هم لازمه وړتیا نه لري خو د اړیکو او د پیژندګلوۍ پر بنسټ په دندو ګمارل کیږي چې پایلې یې ښې نه وي. یو شمیر پخوانیو افغان ډیپلوماټانو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره رسنیو ته ویلي ډیری هغه کسان چې د اړیکو پر بنسټ په دندو ګمارل شوي له موقع نه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې تر بیکار پاتې کېدو سیاسي پناه غوښتنې ته ترجیح ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم هم دې موضوع ته په انتقاد سره وایي دا کار د افغانستان د بهرني سیاست استنو ته زیان رسوي.
نو هغه ډیپلوماټان چې هلته پاتې کېږي اصلا په لویه کې د افغانستان د اولیا منافعو د حیثیت هویت سره دښمني کوي، د افغانستان د عامو خلکو سره جفا کوي. دوی اصلا خپل مسلک ته ژمن نه دي، ځکه ډیپلوماټان باید حد اقل په دې باندې پوه شي چې د خپلې دندې په جریان کې خپل شخصي غوښتنې د ملت له غوښتنو قرباني کوي. نو دوی باید راشي افغانستان ته. کله چې پاتې کېږي اصلا د افغانستان د بهرني سیاست لوی پایو ته صدمه رسوي او بنسټونه لړزوي.
د ښاغلي خادم په خبره افغان حکومت باید د ډیپلوماټانو په انتخاب کې وړتیا او هیواد ته د ژمنتیا مسله په جدي ډول په پام کې ونیسي. دی دا هم وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف باید بهر ته لتلونکو افغان ډیپلوماټانو هیواد ته د بیرته راګرځېدو په تړاو قوي ضمانتونه هم واخیستل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د استیناف یو محکمه حاضر نه شو چې یو پخوانی روسي پوځي ته د جنگي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. اریک حمیدولین چې له 2009 کال راهیسې د امریکا په توقیف کې دی له څارنوالانو غوښتي و چې له هغه سره د یو جنگي اسیر په توګه چلند وشي او دوسیه یې پوځي محکمې ته راجع شي. نوموړی په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د برید وروسته نیول شوی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
امریکایي څارنوالان وایي یو پخوانی روسی پوځي افسر چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید له کبله په ابدي حبس محکوم شوی دی د جنگي اسیرانو په ډله کې شامل دی نه سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اریک حمیدولین مدافع وکیل استدلال کړی و چې موکل یو جنایتکار نه بلکې یو سرتیر دی او تر هغه چې پوځي محکمه یې په اړه پریکړه کوي باید دی و جنگي اسیر په توګه وساتل سي. د امریکا متحده ایالات د هغوی ودونو په کتار کې دی چې په جګړې کې د یو سرتیر د اقداماتو او له نړیوالې جګړې بهر د تاوتریخوالي اقداماتو ترمنځ توپیر کوي. خو د استیناف محکمې د قاضیانو درې کسیزې ډلې د امریکا د عدلیې وزارت په استدلال توافق کړی چې اریک له دې کبله د جنګي اسیر خوندیتوب نسي ترلاسه کولای چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان جګړه نړیواله جګړه نه بلل کېده. اسوسییټډ پریس لیکي د دې محکمې په حکم کې راغلی چې د افغانستان جګړه په 2001 کال کې د امریکا او متحدینو لخوا د طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې پیل سو او هغه مهال چې اریک په جګړې کې برخه اخیستې وه دغه نشټې له ډېر مودې په افغانستان کې د غیر قانوني یاغیانو پر وړاندې په یوه وسلواله غیر نړیواله جګړه بدله سوې وه. دغه پخوانی روسي افسر د افغانستان په خوست ولایت کې د سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو لخوا وروسته له هغه ونیول سو چې نوموړي په یوه کم کې پر افغان سرحدي پوسټه برید پلان کړی وو او په هغه برید کې برخه هم درلوده. امریکایي څارنوالان وایي په هغه برید کې چې کله امریکایي هلیکوپتر غوښتل د طالبانو بریدونه شنډ کړي برید کوونکو د الوتکې ضد وسلې په مرسته غوښتل هلیکوپتر په نښه کړي خو بریالي نه سول. په هغه برید کې چې د اریک په مشرۍ وسو شاوخوا شل تنه یاغیان ووژل سول. اریک حمیدولین تر نیول کېدو وروسته لومړی په افغانستان کې په یوه امریکایي زندان کې ساتل کېده او وروسته امریکا ته ولېږل سو. نوموړی د یوې محکمې له لوري د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د وسلوال برید په پلانولو او هم د یوې امریکایي پوځي الوتکې د تخریبولو په هڅې محکوم سو. د اریک لومړنۍ استماعي غونډه د 2014 کال په ډسمبر کې او دوهمه استماعي غونډه د 2018 کال په ډسمبر کې وروسته لاغه وسوه چې یو قاضي په بالتیمور ښار کې له دندې ګوښه سو. د راپورونو له مخې اریک په 80مه لسیزه کې د نورو روسي سرتیرو په ډله کې افغانستان ته تللی و.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو بیا هم ستړي مشي زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې رضوان مراد په سټوډیو کې دی یو بار بیا د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه ترې وړو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان لوري ورته د هغو 15 پاکستانی وشل شو سرتیری جسدونو سپارل چې د ډیورن کرخه په اوګدو کې په دې ورسېو کې له افغان لوري سره په نخته کې وشل شول. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومان او د کونځي او زدهکوونکو د غلطه د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وشلو په عکس العمل کې اعتراض وکړ. دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 دولت ضد وسلوال وچل شوي او 10 نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درستیز او د ناټو تړون اعلی قمندان نن په آذربایجان کې له یو بل سره ویني. ویلاري ګراسیموف او کرټس کاپاروتی به د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزرچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیشن د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 40 کسان توقیف کړي دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یوسف خان زدران لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کندهار کې د کندهار ځوانانو ترمن د سولې تر نامه لاندې د فوټبال ټورنمنت پیل شو. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ټورنمنت کې اته لوبډلې ګډون کوي او سیالۍ به 14 ورځې دوام وکړي. ښاغلی امینی وایي د دغو سیالیو څخه هدف په کندهار کې د وزارتونو ترمن د فوټبال لیګ سیالیو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي. د الکوزي احمد شاه ابدالي د لومړۍ درجه فرست کلاس سیالیو د تیرې ورځې سیالۍ بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د دوه سیالیو درویشتمه لوبه د میسي نکو کابل لوبډلو ترمن د کونړ په لوبغالي کې ترسره کیدله چې د باران اوریدو له کبله یوازې دوه اننګزونه ترسره شول. خو څلورویشتمه لوبه بیا د پندامیر او سپینغر لوبډلو ترمن په خوست کې و چې د اننګزونو د مساوي توپ له کبله بې پایلې پای ته ورسېده. د الکوزي احمد شاه ابدالي د لومړۍ درجې سیالۍ د تیرې میاشتې رئیسې په کونړ، ننګرهار او خوست کې پیل شوې چې تر دې دمه پکې ټولو لوبډلو اته اته سیالۍ ترسره کړي او بندامیر لوبډله د 112 امتیاز نو په درلودل سره د جدول په سر کې ده. او تمه ده چې د هندستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په شپاړسمه لوبه کې افغان لوبغاړي یو بل سره د سیالیو ډګر ته وځي. د سن رایزرز حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمن دا سیالۍ نن شپه په چاندیګر کې ترسره کیږي. سن رایزرز لوبډله راشد ارمان او محمد نبی لزان سره لري. په داسې حال کې چې بل افغان لوبغاړی مجیب زدران تر دې دمه د کینګز پنجاب لوبډلې په ګټه ښه ځلیدلې ده. د کرکټ مشهور ویپاڼې کرکن فو دغې سیالۍ لپاره راشد ارمان او مجیب زدران چې دواړه ورو بلران دي یو له بل سره پرتله کړي او دا لوبه یې د افغان لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ ډګر بللې ده.
دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي کې یو مخکلي دینه چې د ماشومان د حقوقو ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی ته ورشو یو مرکه راخلو. د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ته یاد وزارت اړوند بیلابیلو برخو کې د زورواکو د ملي شورا د غړو او یو شمېر نور اشخاصو کړیو لاسوینې منې وایي چې دغه کسان غواړي په دې ډول د افغانستان په معارف کې د خپلې ګټې خوندي وساتي. کبیر حق ملدا خبرې د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو سره وروسته لاغې وکړي چې په ننګرهار ولایت کې د پوهنې د نوي رئیس لخوا د اصلاحاتو په هدف ځینې کسان له خپلو دندو بدل شول خو وروسته د وزارت د مقام لخوا بیرته په خپل ځای د پاتې کېدو سپارښتنه ورته وشوه. له ښاغلي حقمل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ننګرهار د موضوع جزئیات ورنه پوښتلي.
مو د وړاندې موږ د هیواد اکثریت ولایتونو ته نوي رئیس صاحبان معرفي کړل او د جلال آباد جمهور رئیس ترې هدایت دا و د غو رئیسانو د معرفي پر مهال چې دوی به په خپلو اړوندو اداراتو کې اړین اصلاحات راولي. یو له هغو ولایتونو نه چې دې اصلاحاتو ته جدي اړتیا لري هغه د ننګرهار د پوهنې ریاست ته. هلته یو تکړه ځوان یو په کار پوه ځوان تللی د یوې شفافې او رقابتي پروسې له لارې او د دې لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې په معارف کې سمون راسي. د همدې لپاره یې څه موده وړاندې موږ ته مرکز ته یو وړاندیز راوړ او دغه وړاندیز پر بنسټ د ځینې همکاران منفق هم نه شول او کوم ظلم هم نه ده ورسره سوی، بلکې له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل شوي او یا هم خدمتي استول شوي. ملکي خدمتونو قانون هم آمر ته او هم مامور ته یو لړ حقوق ورکړي دي چې آمر د هغو حقوقو پر بنسټ تصمیم نیسي او مامور د هغو حقوقو پر بنسټ بیرته دعوا کولی او یا هم حق غوښتلی شي. هغه کسان چې تبدیل شوي وو د هغوی د تبدیلي نه وروسته دوی د وزارت مقام ته ارستول او د وزارت مقام بیرته د دوی د ابقا په اړه حکم ورکړی. تر اوسه پورې موضوع له دغه نه قرار ده دا چې وروسته په دې اړه بیا په ټوله کې د ننګرهار د پوهنې ریاست جمع د وزارت رهبری څه تصمیم نیسي ان شاء الله دا به بیا وروسته معلومه.
خغل خپل اولی مثلا یو ځل د دوی د لری کېدلو مشوره باتمند وزارت سره شوی خپل سر اقدام بنوي، آیا فشارونه ول پر دوی باندې پر وزارت باندې څنګه دوی بیرته مثلا دغه اقدام نه پشا شوی دی؟
زه مطمئن یم چې د دوړو خواو ترمنځ یو حلار را پیدا کیږي. ولایتي مسؤولین زمونږ یا ولایتي چارواکي زمونږ په یو ډول موضوعاتو ته ګوري او دلته په مرکز کې بیا یو څه متفاوت دید رامنځته کیږي. زه ډاډه یم چې په دې اړه به هم د دیدګاو تفاوت لمنځه ولاړ شي او یو مناسب حل لاره پورته پیدا شي.
بلې، که ښاغلی اخمل یان مثلا دغه کسان بیرته په خپل ځای پات شي، فکر نه کوي چې د چارواکو لپاره په ولایتونو کې د پوهنې وزارت چارواکو ته اصلاحات ستونزمن وي او نه یوازې دغه مسؤلین ته د ښوونکو او د زده کوونکو سترګې به هم ورنه ونسوځي په راتلونکي کې؟
زه ډاډمن یم چې یو مدیر په تنهایی سره نسی کولای چې او چیرته موافق شي تر هغو چې هغه یو منظم ټیم ځان سره ونه لري. او که چیرې تاسو یوازې یو سړی یو ولایت یا یو ریاست استوي او نور هیڅ د تغییراتو اجازه نه ورکوي او بیا لیغنه د تحول او د بدلون تمه لري، دا تمه به بیا ډېره بې ځایه وي. زه ډاډمن یم چې یو څه اقداماتو ته په ټولو ولایتونو کې په مرکز کې اړتیا شته او د دې اقداماتو په نتیجه کې به بې له شکه ځینې لرې کیږي، ځینې به نوي راځي. خو یو شته باید جدي پاملرنه وشي، هغه دا ده چې معارف چې څومره ستر ده او څومره پراخ ده همدغومره ډېر خلک شته چې په کې د لاسوهنو تمه لري، همدغومره ډېر خلک شته چې په کې خپل مناسب.
یعنی تاسو اشاره په معارف کې دننه ده چې لیدلوري مختلف دي او شاید کړي کړي موجود وي؟ بلې،
نه نه، هدف مې په دې باندې معارف نه ده. هغه څه چې مؤثر فکتورونه حسابيږي پر معارف باندې، ځایي چارواکي راځي، مثلا ځایي مشران راځي، حتی د پارلمان ځینې غړي راځي.
بلې، و روسي پښتنه غدا چې دا منی چې مثلا ځینې فشارونه له بهر نه په هنې وزارت کې د عدلون بدلون او د موضوعات په اړه باندې موجود دي
مطلق شکل باندې؟ زه د پوهنې وزارت یو مامور په توګه دا شی هم وینم او هم منم.
کبیر حقمل د افغانستان د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس و چې تاسو سره مرکه اوریده. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. پایل له همدې پروګرام نکو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منه دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې عمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږی ګولم. موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې لزیګون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی سی. په دې وخت کې یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګوي چې موزي یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي، دا یوازې د تبې په حالت کې نه بلکې په نورو ناروغیو کې هم منځ ته راتلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسین یګانه څه وایي؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسې څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړې، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلې چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناکه نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چېرته حمله لس دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپله د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته ل سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کوم بل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای شي د تنفسي لارو د بندېدو سبب شي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تا کې د سې چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي، کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په یوړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه لري، د تبه د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.1 سلويخ درجه تبه، تا یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیره ماشومانو کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته رانشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځته رانه سي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کی. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړئ سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې ابدغه ډول حملې چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولي؟
ډېر زیات دي ډیر زیات داسې پیخي ما خپل سترګو لیدلی او دغه هر ورځ موږ په روختونونو کې دا پیخي وینو. زموږ په روختونونو کې کچیر ته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کېدې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډیری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی شي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقد له لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ؟ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که بدی باندې وپوهیږي د هر ناروغي په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای شي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
او ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسه. تاسو هم ډیر مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوڑون کے مریم توخی
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. سرکڑی دیر ترخه یا دیر خواگه خواده کوره نیو تا کمی روختی ایستونزی پیدا که بی
ورز تم برا سکڑی و پدا سبای زب تاس نجوڑ سو ما دمی دی تکلیف را تول نوی
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومی او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای دیګ ته ورچی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی دی ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندی موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولی. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هېواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنا چې په ډېرو هېوادونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو د خوراکونو ته، ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډېر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، موږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډېر سور شوی رنګ اتاتور وخته ای. نو در حالات ته ټول ته مشتس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
Thank you.
اوس رومیان مې سره کړی دی، اوس پیاز مې سره کړی، اوس پکې غوښه اچوم، قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټولو دا سره کړی شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي. او موږ به هر وخت کښو، پیاز سره کوو، رومی ورته سره کوو، بیا غوښه شان سره کړی پخوو. کور کې ټولو نه خوښیږي. که یو ورځ مې پخ کړی وه، ورونو مې پلار مې ټولو ویل چې دا موږ خو څه مریضان نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورئ. همدې دپاره نو موږ هم سره کړی شان پخو. خپله د پلار میده مې درد کوي، ټول میده دا د معدې تکلیف لري، خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړی پخوئ، یخنی شان مه پخوئ. چې کله همداسې پخو کړو، بیا وایي چې دا تاسو خپله ځان خلاص کړی دی، زرم دیګی کړی ده، سم په مزه هم نه ده پخ کړی، کم نه ده پخ کړی. دوی خوښې ته ګورو موږ.
د هلمند اوسیدونکي نجیبه بیا وایي، سره له دې چې په کورنۍ کې د معدې په ناروغۍ اخته غړي لري، بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنګ یې تور واوړي.
مدې تکلیف زما یو لري، کچالو یا بېنډۍ هر دغه بله بس یا غوښه یې بس دغه ځور راواخشي، دغه کړې تر واخ هغه د کمبین تر واخ بس پخې کو سر په خلاصو وروج بس سخت شي کو چې ماشام باندې کولې برا سره کو بس بو ته بس سیبانې کو سیبې شو.
د کابل ښار اوسیدونکي شبانې ته د بورې سره کولو د معدې درد پیدا کړی دی. له ډېرو خوږو سره د هغې معده ایشي او د بې اوشي حالت ته یې رسوي.
وروسته مو بوره سره کړې وه، په دا سبا یې زه داسې نه جوړه شوم، د معدې تکلیف راته وویل. ما سرتېره فکر کوه، کله چې زه ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ما ته وویل چې ستا د معدې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه خورې.
چکنی او نور ترخه خواړه هم د معدې درد ډېروي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
ما ته د معدې تکلیف د اچارو نه زیات د اچارو نه راته پیدا شو، ځکه چې موږ په اطراف کې اوسېدلو، بازار ته به چې راغلو یو په یو من نیم من په میاشت کې خوړل، اچار مې بس کړل. مرچ خو بیخي نو را باندې بند دي، پیپسي مې وچ کړله، هغې هم راته معدې تکلیف پیدا شو. کباب مې راوغوښته، تر هغه چې تر کور راتلم بس بیخي داسې کړلم، له خوراکه یې وغورځولم. داسې وخت راغلی چې لو لږ داسې پړکېدلی یم.
که په کورنۍ کې د کورنۍ ځینې غړي د معدې یا نور صحي مشکلات ولري، نو څه ډول خواړه باید ورته پاخه شي؟ شکیلا چې د کور میرمنه ده وایي خاوند یې د معدې ناروغي لري، دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغې به یې واورو.
زما خپل خاوند دی د معدې تکلیف لري چې موږ وروجې ته برس راکوو، دا زما خاوند یې نه خوري چې وي خوري ډېره په تکلیف کوي، دا په تن باندې تاثیر کوي. او چې سر کړی وه نه خوري نورمال دی، د نرمه شوله موږ سره پخه کوي چې زما معده را پازوي. انجنکۍ چې دی وایي موږ دمپخته خورو، موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ دته نرمه دمپخته شوله ورپخو، سر کړی شی نور کوو. خو یګان لپاره شوق علاقه ده چې د شي سره د سر پیاس، یګان په سر کړی شی خو یګان په نه خورو.
کورکلی، کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه. د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي. د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي رادیو څخه خبريږي.
ډاکټران له سره کړو خوړو سره ډیر ترخه، ډیر خواږه او یا ډیر ترو خواړه هم روغتیا ته مناسب نه ګڼي. په دې هکله زموږ همکار فرشتې مرسل د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګن سره مرکه کړي او ریدلو ته مو رابولو.
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خواړه چې دوی پخوي تر حد ډیر، یعنی سرکه په غوړوي کې، سرکه یا په دې کې سرکه، مثلا هر هغه خواړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه، مثلا یعنی پخوي مګر ورسته لغې نه کباب کوي، که داسې ساده پرې ووایو چې یعنی هر هغه خواړه چې کباب کېدو خواته روان وي، هغه سرکړي خواړه دي.
دغه سرکړي خواړه چې خوړل کېږي، بیا دا روغتیا ته څومره تاوان رسوي؟
څوک چې د معدې په تکالیف باندې اخته دي، تاسو داسې حدس وکړئ او داسې ګمان وکړئ چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا دغه پوستکی ترې لرې شوی وي، نو که چېرې بیا تاسې پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پرې واچوئ، طبیعي ده نو چې ډېر دردناک به وي او طبیعي ده چې تحمل وړ به نه وي او دغه تکلیف به هم زیاتوي. نو د معدې تکالیف په همدې شکل باندې دي. هر هغه خواړه چې بیا هغه سره کېږي، هغه دغې طبیعت تغیرېږي، هغه ډېر اسیدیتي خاصیت پیدا کوي، تیزابي خاصیت پیدا کوي. ناروغ دی او د معدې تکلیف لري او تاسې بیا هغې ته تیزاب بي خاصیت خواړه ورکوئ، حتی که سره کړي نه وي لکه لیمو چې مثلا په غي کې تیزاب موجود دی، لکه بانجان رومي چې په غي کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی، او یا مرچ دی په غي کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی، دغه استفاده کوي، نو طبیعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتیږي. او بیا کچیری دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادیږي، خصوصا د معدې کې. او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونه شي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دې نه کوي، خو بیا متاسفانه په ناسور به اوړي.
ځینې کسان په دې نظر دي که چیرې پیاز ډېر سور نه کړي او وریځو ته بوره سره نه کړو دا خواړه مزه نه کوي، په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي، نو دا سره کوي چې خوندور سي. تاسو په نظر آیا خوند به مهم یا کاغذ ستونزې به دوی سره مخ کیږي؟
په فرهنګو پورې رابطه لري. متاسفانه د افغانستان د غذایي فرهنګ چې دی دا ډېر ښه نه ده. دې خاطر تاسو په نړۍ کې هېڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایي خوړو په نامه باندې داسې یو غټ کمپاینی شی نه شئ لیدلی. مثلا تاسو که نور د نړۍ ممالکو ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسې نور خواړه د نورو مملکتونو لیدی شئ، مګر افغاني خواړه ځکه یې خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر. او دا دقیقه خبره هم ده، ډېر سړکړی وي، ډېر غوړي لري، طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ورسره بلد دي. مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته. نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي.
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه، اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدې چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي، دا به څومره مضر تمامېږي؟
ښه، نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي. متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي. دواړه ده، بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي، ستونزې ایجادولی شي. نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي. ها، په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي، مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې.
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زما روحی زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې درته راځي شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. سیلونه نازلین سیند زارو کاندی تر سر با بنده رسول کرسی از ما گران هیل منده رسول کرسی خدای دی خودن کز ما روح از ما جوند رسول کرسی از ما گران هیل منده رسول کرسی از ما گران هیل منده رسول کرسی
رسول کرسی از ما گران هیل منده